په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د بریا حمل میاشتې 28 د اپریل 10 د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې و نیز بحث خبرو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوترش پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ږغ کمرنګه سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی وو، تیره اونۍ یې ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته ولاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرله پسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرله پسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویندویي استعفا وکړه. ده په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 د کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایراني اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د اعدامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د احصایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د 2020 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سږ کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلیږي او تر 2020 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه 11 کلنه لور شامل ده. د اوکراین چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردیک برکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دغو مطالبو او راپورونو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه د بندیز سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه یې د نس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د تخار ځینې اوسیدونکي وایي چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه سوې، ورسره د دوی څاګانې هم وچې سوي دي. په بل لاپور کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د سختریزو وسلولو پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. د خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې نیز بحث خپریږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. بیا هم د خبرونې ته شرغ لست ورزود راپورونو برخه ته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ او وی ویل چې اسلام نجونو ته تر پوهنتونه پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکې د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل له اسمت څاروان.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یو شمیر دینی عالمانو د دې غوښتنې په وړاندې چې نجونې د تعلیم حق لري خبرګون وشو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبه په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دي هم ښځې وي، خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دي ورته برابره کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لورې چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی، ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوه د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دي ورته برابر کړي، ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کول ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منه کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپل د ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته هم منشي ويدي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نږدې درې څلوېښت ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې خو تر نن پورې یې په اړه معلومات نسته د دوی خبره سبحانی بېګناه دی او نه پوهېږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی دی
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې هغه د 1400 لومړي کال د کپ پشپاړسمه په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخباراتو ونیوه دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي نه پوهېږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړی یو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی سبحانی له دې زیات جرم نه لري له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي ځکه د ډاکټر او له تیزس د دفاع ورستې مرحله یې و څول زده کړو پاتې نشي دوسې اوس مهال د کندز په نظامی محکمه کې د خپل د تخار ولایت په محبس کې دی په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو به خبري خای موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو دا په تاسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمیر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته د قلملار بنسټ مشر متي ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین خبریال مرتضی بهبودی نرګس سادات او الهه دلاورزی له هغه فعالانو دي چې د طالبانو په پن کې د خود برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه خبريږي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سرونی ونو شکنجه او تهدید پاړه ویلی چې دا وضعیت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی د بخنه نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې روانه میاشخ پور شو لیکلی وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجه لپاره ل غیر قانوني لارو ګټه اخلي لدې ټول اسناد سره سره د طالبانو حکومت د خپل کسانو لخوا د بشري حقوقو نقض ردوي خو د بشري حقوقو بیا لا بیل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړو نو تور نوي د طالبانو لبند خوشی شوی یو شمیر معترض خو زو ځنې نور فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ور سره کړی دی
تر پرونو لړۍ ته دوام ورکوو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په هر لسو کورنیو کې نه هی د ناس مړولو لپاره کافی خواړه نه لري د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورونو یوازنی لار د ډبلیو ایف پی د مرستو دوام دی د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحقو کسانو ته مرستې نه رسیږي د اسمت سروان راپور اورو
د خپړو نړیوال پروګرام وای د نړی په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هر لاسو کورنیو کې دی نه کورنۍ د کافی خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري دبليو اف پی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت نه وړه شوی دی د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 20 میلیونه افغانانو ته مرسته ورکړه ده خو له دې سره سره هر ورځ ازادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي دوه تنو ازادي راډیو ته داسې ویلي
پر مو سره یو چمرا څنګه د کړي اره یو ځان راته وی لکن ودره کې یو مو سره مرستنه د کړي خیر ده خدای په کوندې کې اجم زمو ته اجم زد
د لایه 13 کومکا بسیار است مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه کلان به پیسه داراست
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په خبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. اسمت څاروان تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشوت. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیزه او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شبي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په خبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بې کوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به مقاومت وکړي. پښتین پر خپل ټویټر باندې همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټویټر باندې کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړې وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګري بیرته راوستي دي. د همدارس ویلی چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګري د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله.
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګري د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده. دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده. دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي وو او هغه کې دهشتګردي نه ختمه کړې. البته پښتانه ډېر زورولي وو، وجل شوي وو، کورونه وران شوي وو، بې کوره شوي وو. نو هغه تجربه په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داور هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عذاب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې وه چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځایه او کډوال او د پاکستانی طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول. په پاکستان کې په وروستي یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 1015 زیات پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال عاصم منیر او د پوزي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پریکړه شوې چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د تخار ولایت د مرکز تعلقان شهر د زینو سیمو یو شمیر ځایي اوسیدونکي وایي چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه سوې او له کبله یې د دوی نیمه ژورې څاګانې وچې سوي دي. د دې ولایت اړوند چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به یې د خلکو ستونزه واره سي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمیدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله یې د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکي امان الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو څه وچه شوې ده، موږ د څښاک اوبو نه لرو. د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پاملرنه نه کوي. اوس مو څا کیندونکو ته لس زره افغانۍ ورکړي چې یو څو متره نور څا وکیندي ګوندې اوبه راووځي.
د تالقان ښار د سرایسنګ سیمې یو اوسیدونکی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي.
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده. د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو.
څلوېښت کلنه امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی وای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک ازادۍ راډیو ته وویل
دلیل پوینافتن سطح آب در ولایت تخار
د تالقان ښار په اتو ناحیو کې د ښاري اوبو رسونې څلیرش ساعته خدمتونه فعال دي. د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او د هوا تودوخې هغه لاملونه دي چې له امله یې د تالقان ښار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. زموږ څاګانې ژورې دي او فعالې دي.
د یاد ولایت یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ژوند په روژه کې
نصیر الله جلال دی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ننګراج د کلي اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډیر زیات خوشحال یو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده. څوک چې په څه شی په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان را سره وو، بس بازار کې روان وم. ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تیرېدم، روان به وم. بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وایي دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي؟ مار غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته، تا خو صحیح ده، هر څه وایي، خو جب کې مې څه شی نشته، څه وکړو؟ دا چې کار وي خو سړی هر څه کولی شي چې واخلي. همدارنګه دسترخوان رنګ هم بیخي خراب ده. پخوا به دسترخوان به رنګین و، هر قسم میوې به وي، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتی کوله. اوس چا ته غږ هم نه شو کولی، ځکه چې بس دسترخوان رنګ نو بیرنګه دی. د حکومت نه مې هم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.
د
ځینې افغانان وایي چې په پروژه کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کم رنګ شوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسی کولای چې پروژه کې د رمضاني په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا په د روژې پښپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې داسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک یا ماهی رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو په لرګیو دروازې ټکولی، پخوانی خلک ډیر ښه وو، موږ ته به بیا یو څه راکول.
خو اوس یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضانی به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل، اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولای د ډیری پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډیره کاختی ده، ډیره دروادری ده. نو د دې عواید پورته کیږي، له هر دکاندار څخه څو چند پیسې اخیستل کیږي، نو دا پر وطن یې بده اغیزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نشته، مناقشه شل ډالرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې بچان مو وجې د دې چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پرتې بیا جوړ ورکوي یو چا ته، که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونې په دار وشي کې خوشحم وروره بېخي ګران سوي دي. بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوی میاشت کې شلو شپو کې برته ایله سی هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
لدې سره د خبرونی